Tırşne Osmanlandi.
درنو او قدرمنو او ودون که السلام علیکم د ازادي رادیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. په پاکستان کې د ملي جرګې یا نشتل اسمبلی د 215 پیته چوکیو او همدارس د څلورو ایالتونو د صوبایي جرګو لپاره د جمعې په ورځ انتخابات وشول. د دغو عامو انتخاباتو بشپړې پایلې لا اعلان شوې نه دي. په پاکستان کې صدر اعظم چې د هیواد تر ټولو جګپوړی چارواکی یا د اجرایي چارو مشر دی د ملي جرګې د استازو په رایو غوره کیږي. نو هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ وګټلې لومړی د جرګې رئیس یا سپیکر ټاکي او بیا صدر اعظم چې دوی وزیر اعظم بولي د اعتماد رای اخلي. وروستیو انتخاباتو له پخوانیو هغو سره یو لړ توپیرونه درلودل. سربیره پر دې چې د پخوانیو انتخاباتو پرتله د دې انتخاباتو نتیجې په ځنډ اعلانېږي، دا هم نه ده څرګنده چې ګټونکی څوک دی او کوم ګوند به حکومت جوړوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز د خپل هیواد له سیاستوالو غوښتي چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیته وژغوري. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری ادعاوې کړي دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. اروپایي ټولنې، امریکا او بریتانیا هم د انتخاباتو پر شفافیت شکونه څرګند کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوی تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړې چې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوي او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو له نتیجو داسې ښکاري چې تر بل هر ګوند په پښتونخوا کې ملت پالو پښتنو ګوندونو سخت گزار خوړلې. عوام نشتلګون چې په ځلونو یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی یوازې یوه صوبایي چوکۍ ګټلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وضعیت هم تر دې ښه نه دی. په روانه خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې آیا دا انتخابات د خلکو په چیرې بیا د پاکستان په پښتني سیمو کې د خلکو د نظرونو د بدلون ښکارندوی کوي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي او رنگزیب زلمی، همدارس د ازادي اروپا ازادي رادیو د مشال رادیو خبريال ګلایاس، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد ته مهم بلنه ورکړې ده. تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له استودیو سره وصل شي. لومړی به ورشو ګلایاس صاحب ته. ګلایاس صاحب، تر اوسه پورې ګټونکی څوک معلومیږي؟ ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هیڅ ګوند بریالی نه وي.
سروان صاحب، ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته هم. څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د 8 فروری باندې په پاکستان کې د ولسی جرګې یا د ملي جرګې لپاره انتخابات وشو او په څلورو ولایتونو کې هم دا انتخابات ترسره شو. که موږ د ملي جرګې خبره کوو، نو دې کې آزاد کاندیدان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري، تعلق لري، دا هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. که د قومي اسمبلی موږ خبره کوو، نو هغې کې د نتیجو د راتګ دا ځنډ ښکار شوي دي او اوسه پورې که موږ په مجموعي توګه وګورو 265 څوکو باندې انتخابات کېدل، په 215 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي او نه څوکو نتیجې چې دي هغه نه دي اعلان شوي. خو چې کوم اعلان شوی دی، دا هغه څوک شمیرې که تاسو ته ووایم، نو آزاد د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې شمېره 100 ده. په دویم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې د نواز شریف ګوند پخوانی وزیر اعظم هغه هوا تستون شو او د هغې ګوند چې دی 3 څوکۍ چې دي هغه ترلاسه کړې دي. د دې سربیره پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین چې آصف علي زرداری یې شریک مشر دی او د هغې زوی بلاول پټو زرداری د ګوند مشری په غاړه ده، هغه ګوند چې دی سلور پنځوس څوکۍ چې دي په قومي اسمبلی کې په ملي جرګه کې دا ګټلې دي. متحده قومي مومن چې د کراچۍ کې د دوی زیات نفوس دي، دوی چې دي ول څوکۍ ترلاسه کړې دي. سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه که د خیبر پختونخوا د اسمبلی خبره کوم کوو، نو هلته هم تقریبا ټول رائے چې دي د تاسو ته هم وایم چې دا غیر حتمی نتیجې دي، غیر سرکاري ابتدایي
نتیجې دي. ګلایا صاحب، که تاسو راغلی دی د صوبایي جرګو ته، دا معلومی شي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف وړاندې وی او که چیرته همدغه نتیجه تایید شي، فکر کوي چې دوی کوم بل ائتلاف ته ضرورت لري او کنه بل دي چې بل چا سره ائتلاف وکړي دوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولی شي؟
نه بالکل نه. سروان صاحب، که موږ ته پاکستان د غته وګورو سیاسي حالات ته، نو په خیبر پښتونخوا کې یو داسې صورتحال دی چې نوی څوکۍ چې دي هغه تحریک انصاف ګټلې دي. لکه دا داسې شوه چې دوه لکه یو ته ټو تھرډ میجارټي ته ویل کېږي، کما تاسو لکه تسی وکړي دي، نو دا ټو تھرډ میجارټي جوړیږي په خیبر پښتونخوا کې. نو دوی ته د هیڅ ضرورت نشته ائتلاف ته، خو یو قانوني نقطه چې کوم مخې ته راځي اوس، دا نوی کسان دا آزاد حیثیت مانی ټاکل شوی دی، نو دوی معنی اس قدغن نشته چې د کوم ګوند سره شامل کیږي، دا یو پښتنه ده. خو د ګوند چې کوم نمائندان دي، نو هغه خو ظاهره خبره ده دوی به یو ګوند سره سنس ائتلاف کوي، نو الوبه د دوی هغه منل کیږي. ته پاکستان د الیکشن قانون تر مخه چې کله دا کاندیدان په رسمي توګه نتیجې اعلان شي، نو په درې ورځو کې بعد دننه دوی بیا هغه کوي یو ګوند سره شاملې کی، لکه دا یو قانون دی. خو د دې کې دام یو قانون مخې ته دی چې د دې آزاد حیثیت معنی هم هغه کولی شي یو ډله جوړولی شي په ایوان کې د دننه، نو دام یو هغه ده چې کیدی شي دا قانون شته، دا هغه قانون کوم ګور داشته پکې.
قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندی خبرونه وری، په دې خبرونه کې د پاکستان پر انتخاباتو خبرې کوو. لاندې خبرتیا ورسته در سره یو.
ویلجی شیز مو خپلون کې په دې ته مخه کړی دی.
حضرت د دې د دې یاد کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
د پاکستان د انتخاباتو په اړه مو له اوریدونکو هم نظرونه پوښتلي دي. د څو اوریدونکو نظرونه به سره واورو، بیا به هڅه وکړو چې له میلمنو سره وژغی شو.
السلام علیکم، زه واجد خان د صوبه سند لارکانی څخه. نو زما خو دا نظر دی چې اوس په دا کوم وخت کې چې دا اوس سیاسي صورتحال روان دی، زه فکر نه کوم چې په همدې حال کې به دوی په اړیکو کې کوم بدلون راولي. خو که چېرته عمران خان اج تر اوسه لا داسې اعلان نه ده شوی چې هغه به راشي که به نه شي راه، نو که هغه چېرته راشي نو زه وایم چې یو څه نرمښت به راولي. زه فکر نه کوم دلته چاره فیصله شوې ده، هغه د فوج په اختیار کې ده او هر څه فوج کوي، سیاست کې هر څه فوج لاس کوي، نو ډېر ورته خوشبینه نه یم.
ټولو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولم خو بدات مرته وایم چې د پاکستان په حکومت کې کچیر عمران خان واک ته ورسیږي، نو د عمران خان واک به د افغانستان او د پاکستان په کومو مشکلات چې دي تر ډیره به حل کړي. ولی په دې چې عمران خان چې دی د وخت د امارت سره جوړ سړی دی، که کوم پرمختګونه سوي دي په مذاکرات کې چې د حق شروع عمران خان په وخت کې ډیر پرمختګ سوي دي.
د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس به ورشو شاغلې اورنګزیب زلمی ته تمه ده چې زما شاخ به دوی اوري او موږ به د دوی شاخ اوریدای شو. اورنګزیب زلمی صاحب، تاسو ترکلی وایم، اول پوښتنه دا ده چې له دې انتخاباتو چې کومه نتیجه تر اوسه پورې تاسو وینئ، ستاسو توقع هم داسې وه؟
سلامونه سروان صاحب. سروان صاحب، داسې دی ګوره چې پاکستان تاریخ او بیا چې وګوره چې پاکستان کې واکمن څوک دی او هغه واکمن څوک غواړي چې راشي په دې ملک کې، هغه سره د هغه یو بی ټیم جوړ شي که نه، نو هغه د پاکستان فوج دی. نو دغه فیصله پاکستان فوج کوي چې څوک به راځي او څوک به حکومت جوړوي. نو دا اوس چې کوم الیکشن وشو 2024 ویش الیکشن چې کوم دی دا ډیر انتهایی کنټینشیس دی، دا ډیر انتهایی کنټروورشیال دی او په دې کې کومه نتایج راغلي دي اې دی خدا خیالو د حکومت یا هغه د حکومت چې کوم اصلي واکداران دي پاکستان واکداران فوج هغه د غشتل هغه د کوشش وکړو چې په پری پول ریګینګ وکړي، یعنی په انتخاباتو نه مخکې د لاسوهنه وکړي په انتخاباتو کې هغه دی وکړه د عمران خان سره. نو دوی دا سوچو چې هغه بس ختم شو اوس به چې دوی کوم اوس هغه پسندیده یغه دی ټیم دی یا ګوند دی یا کوم لیډر دی نو نواز شریف نو هغه به ډیر په اسانه سره دغه انتخابات وګټي، خو هغه داسې ونه شوه. ولې چې په اوله ځل ډیر زیات ټرن آؤټ راغلو پاکستان کې، تقریبا 80% ټرن آؤټ خلک راوتلي وو، ووټونه یې واچول او هغه رای عمران خان ته ورکړې. نو په آخره کې چې کوم هغه کاؤنټنګ هغه گنتی شروع وه شمار چې شروع په هغه کې بیا داسې خبرونه دي چې په هغه کې درغلی شوې ده. ولې چې هغه فارم 45 کوم 15 سالویشتم فارم چې کوم هغه باندې نتایج یو شی دي او په 20 سالویشتم فارم باندې نتایج بیا بدل شوي دي. نو په دې وجه باندې دوی په آخره کې ډیر کوشش وکړو چې د نواز شریف ګوند کوم دی هغه راولي حکومت ته، هغه هغه ته دونه د یغه سپورټ ورکړي چې هغه حکومت جوړ کړي، خو بیا هم هغه ونه شو. نو په پاکستان کې کوم وګورو تر دغه تیر لسیزې نه یو د مزاحمت یغه شعور د سیاست ته خلک ډیر سپورټ ورکوي. هغه کوم وګورو چې کوم پښتنو ځوانانو مزاحمت وکړو څو کاله مخکې د پی ټی ایم په جمع کې، پی ټی ایم په ګوند چې کوم مزاحمت وکړو، بیا د تیرو ورځو کې کوم مزاحمت ولیده شو، هغې نه پس د پاکستان کوم عمران خان چې کوم دی په عمران خان نه مخکې نواز شریف چې کوم هغه هم چې کله دا غږ وکړو چې ووټ کو عزت دو، نو خلک دغه سره ودرېدل. نو هغه چې اوس راغلو نو هغه اوس ووټ کو عزت دو په ځای باندې هغه کوم خبره ده هغه ده چې فوج کو عزت دو، نو هغې نه بیا خلک هغه مخ واړولو عمران خان ته، یعنی هغه طرف ته دوی ته مزاحمتي سیاست ښکاره شو. نو هغه ته کوم ووټونه ورکړل. نو په دې وخت باندې که وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم د هغه ډېر زیات ګوندونه سیټونه ګټلي دي، خو هغه ته د حکومت جوړول امکان ډیر کم دی. نو ووټ چې کوم دی دا هغه زیات دی.
ډیره مننه زلمی صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو چې ولې تاسو وایئ چې د عمران خان د حکومت جوړولو چانس کم دی، چې ولې دی، په دې به خبرې وکړو. یو ځل به بیرته لاړ شو پاکستان ته. ګلایاس را سره دی. ګلایاس صاحب، ښاغلی زلمی وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، اروپایي اتحادیې امریکا او بریتانیا هم دغه سي اندیښنې ښکاره کړې دي، هلته خلک څه وایي؟ د کوم ګوندونه د درغلی خبره کوي چې په انتخاباتو کې فراډ یا درغلی شوې ده؟
که موږ وګورو سروان صاحب، که د نتیجو په مجموعي توګه معنی که موږ د پاکستان خبره کوو، نو په پاکستان کې د انتخاباتو د سر نه حکومتي اداره د فافین چې په یو ایسا هغه په غمانی سار کوي، ناغوی نن رپورت جاری کړی دی چې په پاکستان کې دا انتخابات شفاف او رون انتخابات و، لکه هغه دا خپل رپورت جاری کړی دی. په ځینو ګوندونو کوم د انتخاباتو کې د درغلي خبرې کولو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پیښور کې چې کوم نه کاندیدان دي ځینو پکې بایللی ده، نو هغه هم حالانکه کومګو کو رغی سربیره چې د نبی نزیات څوکي غټلې دي، او دا غي باوجود چې دی هغه د ټګي تورونه لګبي. دغه شانه په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې هم دا یو ملتپال ګوندونه یو بغل کې چې دوی انتخاباتي منډیټ چې دی هغه غلا شوه دي. په کراچۍ کې متحده قومي مومن چې دی هغه هم مظاهره کړې دي. په انتخاباتو کې دا یو عمومي خبره ده چې داسې خبرې مخې ته راځي خو په ډېر تعداد کې د چکم د ترغلي خبرې دي، نو هغه موږ ته په نظر مانی یا په هغه رنگ هغه مانی ناراضي خال خال مظاهره هم شي بي په شانګله کې هم مظاهره کړي وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لبیانو البته د مسلم لیگ نون یو مخکخ امیر مقام ګټلې وه خو هغه خلاف راوتی وو، نو یو خال خال اغشته اندیښنې په خپل ځای باندې، خو دا به نه وای چې په هغه ورځ باندې پاکستان حکومت دا پریکړه نه وای کړې چې انټرنیټ چې کوم سہولت وو هغه تړلې وو، نو هغې له وجې نه دا خبرې په نړیواله چې کوم کچه ده که امریکا کوي که دغه شانې نورې نړیوال دا اندیښنې راپورته کوي، نو دا یو پوښتنه ده پکې چې په انتخاباتو د عامو ټول ټاکنو په ورځ باندې په ټول هیواد کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی بو، نو په نور نړۍ کې خدا سي نه کیږي، خو پاکستان حکومت دا دریض لري چې د امنیتی وجوهات له وجې بي دا اقدام پورته کړی وو.
ډېر مننه ګلایا صاحب. دغه تورونو مثلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا تور لګولې دی، مثلا ویلي دي چې څو ځلې د دوی په ووټونو په شمیر کې تغییر راغلی دی، یا په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې پورې تړلی دي هلته هم د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې، او ځینې ادعا کوي چې دا نتیجه د دې لپاره نه اعلانیږي چې په ووټونو کې تغییر راوستل شي.
ګوره څنګه تاسو خبره وکړله چې د فروری پر لسمه باندې د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی موسل داول چې دی هغه په پیله ورځ باندې په اتمه فروری باندې په ایکس چې پخوانی نوم یې ټوئیټر وو شبکې باندې دا یو خبر ورکو چې دلته وسه پوری هغه پولینګ عمل لکه هغه د انتخاباتو څنګه شروع نه لپیل نه دا خبره په ډاګه کړله چې دلته سره روان دي د انتخاباتو کې د هغه چې کله نتیجې غیر حتمی نتیجې اعلان شوي، نو هغه تر مخه هغه په انتخاباتو کې هغه برې تر لا وې بلله، نو هغه احتجاج کولو د فروری پر لسمه مانی او هل ته په دزو مانی هغه جوبل هم شو هغه د فوجي چاونې مخې ته احتجاج کولو چې د نتیجو په قبایلی ضلعو کې هم دا یو د غشته چې هغه ځنه په خوا خو ودا سیو چې د سہولت و نو د رابطو هغه ډیر کم وو، اوس ټولنیز رسنی دي ټولنیز شبکې دي نو هر یو شی هر یو خبره ډیر سمدستي توګه مانی له هغه سیمونه اوس رارسي په خوا به تاسو نو په خوا به دا اوس کوم ځنډ ښکار شوی دي سروان صاحب کوم د پاکستان نه وګورو پاکستان په 2013 کال کې هم دغه شانی چکم د نتیجو راغونډولو کوم نظام او آر ټی ایس به وته ویل دیزل د نوی نظام الیکشن منیجمنت سیستم یې کړو، نو هغه هم هغه رنګ کامیاب نشو او نتیجې د ځن ښکار شوې، حالکه په کار دا و چې په 8 فروری په 12 بجې ماخام پورې دا نتیجې ټول اعلان شوې وي، نو دی هغه د ټګۍ او ترغلې او چې کوم د خلکو کم کاندیدان په دې انتخاباتو کې بره نه دي ترلاسه کړي، نو هغه خبرو ته هغه دا وته یو شان تقویت هم ورکړې دي، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار ویلي دي چې دوی اګه کوم شکایت تر لاسه کړی دا غو به دوی هلکې او بل دوی نه دا هم سروان صاحب چې د ټاکنو کمیشن دا هم بری دي چې څوک د انتخاباتو په اړه مانی اغه لري تحفظات لري، نو اغه خپل درخواستونه ورکول شي، او موږ هم قتل چې د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف د منصری یو حلقې نه بایللې دا په لاهور کې ګټلې دا او اغه د اغه د نتیجو خلاف اغه تل دي الیکشن ټریبیونل ته لکه اغه یو موجود دی یو نظام موجود دی، نو دا چې د ټاکنو کمیشن هم دا دریز دی چې که درغلی چرته شي وینو دا غیبه پلټنې هم کوي.
ډیر مننه ګلایا صاحب. کور ودان تاسو را سره اوسې ور بشو شاغلی زلمی ته شاغلی او رنگزیب زلمی څه فکر کوي چې کوم ګوند کولای شي په یوازې توګه حکومت جوړ کړي مرکزی حکومت می منظور دی؟
او سروان صاحب د سیده چې په دې وخت باندې لکه مخکې مونږ خبر او کړ چې یو ګوند چې کوم دی زیاته میجرټي یا سیمپل میجرټي چې مونږ ته یا اکثریت دی نه دی اخیسته، نو ګران ده خو دا وی دا غدي چې دا وی شوې دي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کوم اوس چیرمن دی هغه دغه اعلان وکړو سو ساته مخکې چې موږ سره یو سلو اویا سیټونه موږ ګټلې دي نو هو هغه دا هسته دی چې تر څو پورې د هغه حکومت دی ګوند د حکومت سره اړیکې نه ټیکړې د فوج سره اړیکې نه ټیکړې نه دا ګرانه ده نو هغې نه پاس چې کوم دي دوه ګوندونه دي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون نو شریف ګروپ ګوند دی او بل دی پاکستان پیپلز پارټي په درېیم نمبر چې کوم دغه ایم کیو ایم دی کراچی نه نو دوی دغه د امکان دا لري چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي
دا مخلوط حکومت به د چا وي د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګومان ډیر داسې دی
دا اوس خبرې لګیا دي خو د پیپلز ګوند چې کوم مطالبه ده هغه په بلاول وزیر اعظم جوړې دی کوم مطالبه ده دغه نه به پشان نشي داسې ښکاري نو چې هغه به وزیر اعظم مطالبه کومه ومنله شي پاکستان مسلم لیگ دا سره ومني نو هغه به بیا دې سره اتحاد مخلوط حکومت جوړ کړي خو بل صرف چې موږ وګورو هلته کې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا مطالبه ده چې نواز شریف چې کوم دی دغه ګوند مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي نو په دې وخت باندې اوس ګورو چې کوم یو په شا کېږي د خپلې مطالبې نه نو هغه بل ګوند مشر چې کوم دی نو هغه به بیا وزیر اعظم جوړیږي
زلمی صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې د عمران خان اکثره پلویان دي آزادو کاندیدانو یا مستقلو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي او دوی که او د پاکستان اصول یا قوانین داسې دي چې باید یو ګوند سره تړاو ولري دغه مسله به څنګه حل کیږي مخکې ګلایا صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه که څه هم دوی ویل چې په قانون کې داسې لارې ورته شته هغه لارې څنګه دي
هغه لارې شته دي خو دغه دي چې دوی خپله ګوره اوس بیا په ګوند کې دننه بیا ټول ټاکنې وکړي نو دغه یو لاره ده بل دغه ده چې د عدالت د لارې بل یا په بل ګوند کې لکه شته ګوندونه چې کوم دي چې د الیکشن کې حصه اخیستي دي په هغه کې زم شي نو دغه لارې دي دوی هغه مخکې هم د پریس کانفرنس دن وکړو و دوی ګوري چې فاینل اقدام بدای سکی
ډیر مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو او نتیجو خبرې کوو ور بشو بیرته پاکستان ته ګلایا صاحب ته ګلایا صاحب آیا کسان چې دی آزاد او کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي خامخه ټوله د عمران خان په تحریک انصاف پورې تړلې دي او که په دې کې شک دی چې ټوله نه دي
سروان صاحب کتا سیدا هغه وای چې د ملي جرګي او کنه د په ولایتونو کې
په دوړو کې منظور مل ټوله هغه دي
په دوړو کې کوم یو خبر وکړو کنه په دوړو کې نو په ملي جرګه کې اقامي اسمبلی کې تر سلو پورې چې کوم دي دې کې صرف دوا یا درې داسې دي چې هغه د ایس ګون سره تعلق نه لري دغه شانه په خیبر پختونخوا صوبه کې هم داسې هغه چې دوا کاندیدان داسې دي چې هغه ایس یو ګون سره تعلق نه لري تاسو دا وایم چې دې کې ټول ګون چې کوم دماندان آزاد دماندان دي نو زیاتره نه بلکې د ټول خبره به کوم یو دوه درې نه علاوه هغه تعلق چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګون سره دی او هغه دا نومان کړی وو خو انتخاباتي نخې د ټول بدلې وي دا چې څومره کاندیدان وګټلې دي ځکه چې د پاکستان سپریم کورټ د ستره محکمې د غنا او د فیصلې نه وروسته چې کوم ګوند کې دنه داخلي انتخابات او هغه د قانون مطابق نو نوغینه چې د کوم انتخاباتي نه خوا بیټ د کرکټ بیټ هغه ته واخصله نو ټول نو باندانو ته خو دا د ګوند له خوانه دا هغه شی به تاکل شي دی نو دوی اوس موږ هم سار چې دلته په خبر کې شنون کو سره او بلابل او د دې مشرانو سره خبرې وکړې نو دې دا وی چې دا غړي چې کوم منتخب شي دا ګون سره دي او دغه خلکو کې یو کنفیوژن غوندي لکشاني خلک په دې معنی دغه دي چې قانون نه دي چې دا کدي شي لاړ شي ځینې خبرې تر کې دي شي رواني هم دي په لاهور کې بیګا ته نواز شریف ته پاکستان په خوانی وزیر اعظم دغه تقریر نه پسته هغه ویلي چې نور ټول ګوندونه ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي یو اطلاعي حکومت ته جوړ کړو مخلوط حکومت جوړ کو. نو اغه نه رسو الته وګورو په لاهور کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم موجود دي، او داسې خبرونه هم دي چې هغه ځینی آزاد او چې کوم منتخب شوی غړي دي د قومي اسمبلی او د ولسی جرګې او دغه شانې د نورو دغه لپاره، او بلدار چې کوم پاکستان کې وګورو نو آصف علي زرداری یو سیاسي مدار دي، هغه ډیر ځات په هلري زیرک سیاستدان دي. نو ځینې هغه معنی داسې خبرې تل روانې دي چې کېدې شي ځینې آزاد نوماندان هغه ځکه چې د قانون مطابق په هغه معنی دغه نشته، اطلاق نشته چې هغه به روبرو په دغه کې غکیږي. خو د دې لپاره آئین کې او د قانون د پاکستان د ټاکنو چې کوم قانون دی د هغه مطابق څنګه ما شروع په پیل کې خبرو کړل، کله رسمي نتیجه اعلان شي او فارم وصل وختم جاری شي، 15 وختم فارم خو هغه فارم دی چې په هغه معنی نتیجه مرتب کیږي او هغه را رسي، دنه پسته بیا وصل وختم فارم دی هغه چې کله هغه شي راشي نو هغه نه پسته بیا د دومندان وخامخه یو ګون سره یو هغه تړاو لري. په دې کې ته یو دلچسپ خبره ده هم کوم چې په قومي ملي جرګه کې یو ګون دی چې ورته مجلس وحدت المسلمین ویل کیږي، د سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوا هم اړیکی وي، نو دا امکان هم شته چې دوی هغه سره شامل شي. د کی قانون کې دوه ماده دي چې دا د ډلې په هیڅ معنی هم شامل دي شي او ځان هم ورزم کولی شي، نو دا دوه نکتې دي. اوس په دې دوی ته ګوري چې د دې ورزم کیږي او که یو ډلې په هیڅ معنی دوی سره شاملېږي، نو دا دوه خبرې دي. نو دې دوه بیا زکم ضروری ده چې هغه به کدي سره ګوند نه وي، نو دې هغه مخصوص چې کوم ځانګړي څوکۍ دي د خزو لپاره اقلیتونو لپاره لګکۍ لپاره نو هغه به وبای دي. نو دې و دک کوشش روان دي بیرستر ګوهر چې دي هغه د هغه یو مخکخ دي ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پسته هغه مشر چیرمن نه دی پاتې، نو هغه یو مشر دی، یو مخکخ دي هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر هغه نه دی پاغه حساب باندې یو مخکخ وته مونږ ویلی شو.
ډیره مننه، سلامات اوسې ګلایا صاحب. زموش بل میلما شمیم شاهد هم وصله سټوډیو سره وصل ده. شاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو توقع وچه انتخابات تو نتیجه بداسي وي او د خلکو توقع څنګه و؟ نه متاسفانه له شمیم شاهد سره ارتباط برته پرې شوی دی، ور بشو شاغل زلمی ته. شاغل زلمی، څه فکر کوئ چې د دغه انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې څه ډول یو حکومت جوړ شي، یو قوي غښتلی او که یو کمزوري حکومت؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې موږ وایو چې حکومت خو چې جوړیږي هغه به مخلوط حکومت جوړیږي، او بیا چې جوړیږي نو مخلوط حکومت چې کوم هغه یو مضبوط حکومت نه وي، هغه یو کمزوري حکومت وي. نو دا حکومت چې جوړیږي دا به یو کمزوري حکومت وي. نو هغه نه پس
بیا د کمزوري حکومت په داسې حالت کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، د دې به د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان د خلکو په ژوند تاثیر څه وي؟ فکر کوي چې هغه غوښتنې چې د پاکستان خلک لري، په خپل پاکستان لري له حکومت څخه، هغه به داسې یو حکومت پوره کړی شي؟
داسې دا سروان صاحب چې ډیره ګرانه ده چې حکومت د خلکو کوم توقعات دي هغه پوره کړي، هغه کوم په دې وخت باندې کومه مهنګۍ ده په ملک کې، هغې نه پس کوم سیاسي حالات کړکش دی دغه باندې به کابو هغه ومندي که نه. اصل مسله دغه ده، په ده چې که دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي او بل سر ته پی ټی آی چې کوم دی هغه په اپوزیشن کوي، نو پی ټی آی به دوی ته په دوی هغه به جلوسونه کوي، جلسې کوي، هغه به دوی ته ډېر ټف ټایم ورکړي، دوی به دوی ته پرې نه دي د مخلوط حکومت چې دوی حکومت وچلای. نو دغه یو غټه ستونزه به وي. نو دې ته ګورو چې کدی چیر مخلوط حکومت جوړوي نو دوی به دا څنګه ټیکل کوي دغه ایشو، او پی ټی آی چې کوم دی هغه به څومره ټف ټایم دی ته ورکوي. نو او بل دغه حکومت که چیرې داسې په دې توګه په دې انداز روان شو نو دغه هغه لایف سپان چې کوم دی به تر ډیره مده پورې د حکومت ونه چلاوي. بیا دې داسې دي چې کچیرته کې د درې ګوندونه چې کوم دي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، د هغه پاکستان مسلم لیگ ده، او بیا کپاغه کې د ایم کیو ایم چې کوم دی هغه هم شامل شو، نو دې چې کوم هغه مینیفیسټو یا منشور چې کوم هغه کې اختلاف شته، نو دوی به څنګه په یوه نقطه باندې راغونډیږي؟ دا هم یو مهم سوال دی چې په روانو حالاتو کې به موږ ګورو چې دا هغه به دوی څنګه ټیکل کوي. نو ښکاري داسې چې دا به ډیره ګرانه وي، اول چې دوی حکومت چلای، بیا د خلکو کوم ایکسپیکټیشن دی، کوم توقعات دی هغه پورا کی، نو داسې دا په نظر نه راځي چې دغه کې به دوی کامیاب شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکو هم د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي، دا به سره واورو، بیا به وګورو چې میلمانه د اوریدونکو په نظرونو څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل نیکې د سلامونه د ازادي راډیو و ټول کارکونکو ته وایم. د پاکستان د حکومت څخه هیڅ تمه موږ نه لرو. کچیر د عمران خان ګوند دغه انتخابات وګټله، نو شاید چې د افغانستان سره به اړیکې نو کوي سمې پر مخ لاړ شي، او که دا وي چې نور ګوندونو دا دغه انتخابات وګټله نو دغه کړه، نو بالا بیا د افغانستان سره به شر ویه ونه لري.
السلام علیکم. د زابل ولایت د شمزور رسالې خلک ته سره په اړیکه کې هم وروره، په پاکستان کې کوم انتخابات شوی دي؟ په الحال علاکم ولسمشر یا صدر اعظم نه دی نومول شوی. د دې په حق لکه هر څومره شش مشران راځي په پاکستان کې، د افغانستان په حق له نظرونه منفي وي، ځکه څلوېښت کاله په دغه افغاني جغرافیه کې اور د پاکستان له لاسه بل شوی دی، او دا اور به تر هغه پورې نه سي مړ سي پاکستان نیک قدم پورته نه کی، چې زموږ په حق کې نیک اراده ونه لري. تاسو وینئ چې هر څوک چې دغه فشار هغه پر دغه کابل باندې واکمنان سول، او دا هغه باوجود موږ لا د اور په جغرافیا باندې دغه په خپل نړیوالو ته مشهور ساتل سوي یو، نو زه کوم دې کله او اسره نه ترې لرم چې زموږ په حق لږ ښه نیت ولري. که هر رقم صدر اعظم یا ولسمشر یا راشي، ځکه همدا د دوی د فوج پالیسي ده، او هلته صدر اعظم یا ولسمشر نس کولای شي د فوج له واکه ځان وباسي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو خلکو اوریدونکو ته. حبیب الله زاهدی هم د پکتیکا ولایت نه کوم ولسوالۍ تاریخي لیکلي، وړم چې د پاکستان د انتخاباتو په موضوع در سره خپل نظر شریکوم، چې زما په نظر باندې د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې زما په نظر تر بل هر وخت رنګلې دي، یعنی خرابې دي. نو دا چې عمران خان ګټي، یعنی د عمران خان ګوند ګټي، نو زموږ دپاره به پایلې ښې وي، ځکه د عمران خان د ګوند سیاست د افغانستان دپاره یو ستناڅو ښه ده، یعنی یو ستناڅو ګزاره د افغانانو سره کوي. هغه په پاکستان کې مهاجرین افغانان دي، دلته زموږ د افغانستان کوم خلک شي دي. د اقتصاد دپاره هم مهم دی، ځکه د افغانستان او پاکستان اقتصاد تر ډېره دی یو په بل باندې تړلی دی. خدای دې وکړي چې د انتخاباتو نتیجې زر اعلان شي او دغه ناقراري ختمه شي. زموږ په ملک باندې اثرات بیخي ډېر زیات دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. ننګرهار مومند یم. د شنه اسمان لاندې پروګرام مینوالو او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پاکستان کې شهر څوک حکومت جوړ کړي، د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، ځکه د پاکستان ټولې ادارې دا د پوځیانو په لاس باندې کنټرولېږي، او پوځ د افغانستان د فرد پر سره په مخالفت کې واقع دي. څو ورځې وړاندې د پوځ لوی درسیس جنرال عاصم منیر، تاسو ولیدئ چې هغه څه رقم څرګندونې وکړي چې د یو پاکستانی سره ټول افغانستان نه برابر اومه. نو غرض دا دی چې پاکستان کې هر څوک چې حکومت جوړ کړي، هغه که عمران خان وي که نواز شریف وي او که زرداری وي، دا د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، او هیڅ توقع او تمه نه کېږي چې د افغانانو سره به ګینې داسې نرم چلند وکړي او ښه ګاونډیتوب وپالي. نه، چې هر حکومت وي او په هر وخت وي، دا به د افغانستان سره په ټکر کې وي، ځکه په کراتو کراتو باندې د افغانانو سره توافق او همدارنګه د ښو اړیکو د پاللو خبرې مطرح شولې، او دا ویل شو چې نرمې اړیکې به ساتو، خو بیا هم د افغانانو سره داسې اړیکې ساتي چې هغه لکه په تېره اداره چې دغه اوس د انور کاکړ تر مشۍ لاندې ټوله د پوځیانو په لاس کې وه.
د ازادي رادیو د څاوریدونکو نظرونه مو سره واوریدل. ور به شوملمنو ته شاغله شمیم شاهد ژورنالیست د شیبه د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل دی. شاهد صاحب تاسو تر کله مهم موږ دي دوه اوریدونکو نظرونه خبره کړل. البته افغانان ول افغانستان ای ټلیفونونه کړیو. دی و نظر دا و چې که عمران خان بریالی شي او د پاکستان وزیر اعظم شي نو له افغانستان سره به د پاکستان اړیکې ښې شي. دی بل نظر دا و چې که هر څوک په پاکستان کې وخت ورسیږي له افغانستان سره اړیکې نه کیږي. د ده په نظر په پاکستان کې اصلي واک او قدرت د پوز په لاس کې دی او هر څه چې پوز غواړي هماغسې کیږي، یعنی وزیر اعظم څه اختیار نه لري. تاسو څه ورته وایست؟
مننه. زوم د قوامه چې په پاکستان کې همیشه تن له سیاسي ګوندونه دا ډیر به اختیار پاتې شي دي د لګي زبون په سیاسي جماعتونو کې او په پروتول ټاکرو کې مداخله کیږي او دا غي د وجه نه سیاسي جماعتونو کې هغه قوت او طاقت نشته چې کم پکاري د پیسو لپاره. د افغانستان او د پاکستان مسله ډیره زیاته خطرناکه کړه. تاسو وګورئ په دې سات کې د افغانستان سره چې د چا نظر او چې هغه د افغانستان سره تعلقات خو کولو غوښتل هم او هغه کول هم شو. نو هغه یو ملتپاله ګوندونه او بل چې کوم دی نو مذهبي ګوندو جمعیت العلماء اسلام، نو په خیبر پښتونخوا کې د دواړو ګوندونو ته ډیر زیات شکست ورکړل شو او دا د توقعاتو برعکس و. ځکه چې ښکارېده داسې چې په ټول ټاکنو کې به ټیک ته د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد غړي زیات راځي، خو ورسره دا هم ښکارېده او دا وا چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا فضل الرحمن ګوند او ملت پال ګوند او عوامي نشنل ګوند هغه تمام خلک چوکای ورکړي. د دې درې واړو تقریبا مقابله ډیره برابر وا. خو تاسو کاته چې ټول ټاکلو کې دا دواړو ګوندونو د مینځ لاړو او پدې کې هغه د خبره داسې و چې دا د موږ ملټری اسټابلیشمنت چورته موږ او غټ قوت چې موږ کړي نو هغه د پیښلې داسې زر وکړي چې عمران خان او د عمران خان ملګری عادل دکې په پښتنو کې مظلوم ثابت شي. واز په پښتنو کې نه بلکې په پنجاب کې هم، خو په پنجاب کې هغه ته هغه رائے ور نکړي شي چې کوم دل دکې په خیبر پښتونخوا کې ورته ملو شي. نو غټ وجدار چې زمان دازه دار چې کې عمران خان او پښتنو خو دغه د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته چې تر څو پورې هغه د جیل نه راوتل نه دی او دغه ګوند چې کوم دی نو هغه په حال شوی نه دی، په هغه باندې هغه الډي ډیسکوالیفای شوی دی. نو چې تر څو پورې دغه فیصله نشوي تر هغه پورې خو دغه اول د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته. او بلکې د هغه راشي یا دغه د ګوند بل سړی راشي نو هغه هم داسې بې اختیاري لکه عمران خان چې په دغه تیره دوره کې نه. عمران خان داسې نشي کولای چې د دغه غړ غټ قوتونه چې کوم چا سره طاقتور اداري دي دا غي نه سرغړونل کی.
ډیر مننه شاهد صاحب. اورنګزیب زلمی صاحب، شاغل شاهد یادونه وکړه چې ملت پالو ګوندونو انتخابات یو مخوب ایلل، هیڅ کلم شاید داسنی شي به چې د عوامي نشتل ګوند په خپل اصلي مرکز خیبر پختونخوا کې یوازې یو صوبایي چوکي وګټي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند هم وضعیت د هم داسې دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ خلک له دوی نه مایوسه شوي دي که څه چل دی؟
زبر اعظم دغه ته سوال ته جواب وایم. اول چې تاسو کوم یو کس کال کړو هغه ته پوسو کړو چې عمران خان راشي نو هغه به تعلقات د افغانستان سره خکی او که د نور ګوندونه نو هغه هغه نه دغه ته منو. نو یو هم شاهد صاحب چې کومه خبره وکړه چې کچیرته کې دغه کوم کم پرسته ګوندونه راغلي وه نو دا په دې کې بیا خپل هغه رول لوبولی شي. خو هغه نه پس که موږ وګورو چې که مخلوط حکومت جوړیږي په هغه کې نواز شریف راځي، نو نواز شریف مخکې هم د چوکۍ نه بدل رکړی شو چې هغه غوښتل چې د هند سره تعلقات سم کړي او بل هغه د هند وزیر اعظم سره کوم اړیکې وې. نو دغه یوه مین خبره وه چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی. اوس هم پرون چې دی کومه وینا وکړه چې ویکټری سپیچ ورته وایي چې ویکټری هنوا پکې هو ویکټری سپیچ ورته وایي، نو په هغه کې اول د خبره د ډیره په کلکه وکړه چې کدی حکومت جوړ کی نو دی به خپل گاونډیانو سره اړیکې ټیک کړي. نو هغه یو خو گاونډی دغه دی چې د کوم هند دی دغه سره دی په هغه باندې فوکس وي، خو بیا د افغانستان گاونډی چې کوم دی دغه سره به دی تر څو پورې دی کوشش وکړی شي چې هغه سره اړیکې ټیک کړی شي. نو دغه یوه خبره ده چې لکه کدی نواز شریف حکومت راشي نو دغه نه اکسپیکټیشن څه نه څه توقعات دغه نه شته دي. بل تاسو کوم سوال وکړو؟ کتا سو بیا غ سوال ریپیټ
کیږي. زما سوال دا و چې ولي
بالکل صحیح شو د تاسې غده لکه مخکې ما وویل چې په پاکستان کې ګورم د اوس نوې کل چې کوم دی هغه غواړي مزاحمتي سیاست. نو هغه مزاحمتي سیاست یو هغه دی چې کوم پرسته ګوندونه دي د پښتنو مزاحمتي سیاست کوي، او په هغه کې کوم دغه اوس زموږ تحریکونه دي چې په هغه کې پی ټی ایم دی هغه کوم سیاست کوم سټرګل کوي کوشش کوي نو هغه ته ډیر زیات سپورټ ملاویږي. هغې نه علاوه هغه ګوندونه چې په پاکستان کې د هغې پاکستان مرکزي ګوندونه دي او د پاکستان دپاره سټرګل کوي پاره کې لکه عمران خان چې پاره په ټولو صوبو کې پاکستان کې داغه سپورټ شته دي، نو هغه ګوندونه هم په پاکستان کې دنه یو مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډیره واده سپورټ ورکوي. خو د بده مرغه چې زمونږ کوم کامی پارلیماني ګوندونه د پښتنو دي چې پاره کې عوامي نېشنل پارټي دی، پاره کې پښتونخوا میپ دی، یا نور وړکي ګوندونه لکه شیرپوس یا نور، نو دغه چې کوم دی دغه په انګریزي کې چې وتوي چې اپیزمنت پالیسی دا چې سونه دی ته ډب ورکای دی نورم په هغه اپیزمنت پالیسی ته راځي دی هغه سره نورم اړیکې ټیکای در دی نورم ملاو ته سمای چې مته بلم سم ډب راکوا. نو په هغه وجه باندې دی چې کوم دی په دې ټولټاکنو کې دی ته هغه سپورټ ملاو نه شو چې هغه کوم مخکې دی ته ملاو شوی و. که موږ وګورو بچا هن په وخت کې چې هغه کوم الیکشن شوی و په هغه کې 1908 کې، بیا هغې نه پاس 1908 کې کوم الیکشن شوی و په هغه کې هم ډېرې ستونزې و، خو دې سره د بچا هن سره ولس ولاړو په ټولټاکنو کې هغه ته ښه سپورټ ورکړو چې بچا هن په خپل په صوبه کې حکومتونه جوړ کړي دی کانګرس سره. نو ولې د هغه مزاحمت سیاستو نو اوس هم هغه مزاحمتي سیاست چې کوم د هغه ته ډیره وده ملاو شوې ده، خو د بده مرغه چې کوم زمونږ ګوندونه دي د پښتنو غټ ګوندونه پارلیماني ګوندونه دي هغه د مزاحمتي سیاست په ځای باندې یو اپیزمنت پالیسی اختیار کړې ده چې هغه تر اوسه پورې دې ته ګټه نه ده کړې.
ډیره مننه کور ودان شاهد صاحب. همدغه پښتنه له تاسو نه هم کوم خپل توپیر هغه ده چې ځینې وایي چې همدغه ملتپال ګوندونه باید په ځان کې تغییر راوړي، بالکل کورنی ګوندونه شوي دي، مثلا پلار لاړی زوی شو د زوی بیا لمسی شي، په دې شکل سره دا ګوندونه د یوې کورنۍ په کنټرول کې دي، نو ځکه خلک ورنه مایوسه شوي دي. فکر کوي چې له دې انتخاباتو وروسته به دا ګوندونه په خپل جوړښت کې بدلون راولي؟
د زلمی صاحب د خبرې سره زه سلګ اختلاف لرم. هغه اختلاف زه دا لرم کچرې دغه ملتپاله ګوندونه که د لر او بر یو افغان په ځای باندې پېښور او لاهور یو اسلام آباد وي، نو کېدی شي دوی ته د اسټبلشمنټ فیور ملاو شي او دوی ته به کېدی شي. دا ملتپاله ګوند زما اندازه داره زه چې ګورم د 1908 او د 1906 حالات ډېر بدل وو، اوس حالات ډېر بدل دي. او دلته کې چې ملتپاله ګوندونه که هغه محمود خان دی او که هغه عوامي نېشنل ګوند دی، دوی ته چې څومره دړکه ملاویږي نو دا هم په دغه لارو بر یو افغان باندې ملاویږي، دوی ته نقصان کیږي. او اوس هم دا حالت دی چې تاسو وګورئ چې دا دی مزاحمتي سیاست. خو پاکستان تحریک انصاف چرته کړی نه دی، هغه خو د عمران خان دپاره هر څه کوي، خو هغه د صوبای خود مختاری هغه سره نشته، د ګاونډي هیوادونو سره د ښو تعلقاتو څه پالیسي هغه سره نشته، د ملکی معیشت پالیسي هغه سره نشته، خو ولست په یو جذباتي ناره باندې راغله دي او هغه دا وی چې عمران خان سره ډېر ظلم شوی دی. زه دلته کې د ثوابای او د دنیا په ډیرو پولینګ سټیشنونو کې پخپله ګرځیدم په ګراوند باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه حمایتي هفته آزاد میګاران دي نو د دې پوزیشن ډېر کمزور و. حقیقت دا دی چې دلته کې په دې په سنټرل پښتونخوا کې په مرکزی پښتونخوا کې چې موږ ته ورته پېښور وادي وایو په دې کې د عوامي نیشنل ګوند یا مقبولیت زیاتو سپورټ زیاتو داسې په جنوبي پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام زیاتو خو چې ټول ټاکنو ریزلټ راغلی نو ډېر مختلف و. او زمونږ اندازه دا ده چې زمونږ پښتنو یو ځل بیا د جذباتو نه کار اخیستلی او بیا یو داسې طرف تر روان شوی دی چې کوم کې دی لس کاله زاړه پاتو کتا شو غوري نه پدې لس کاله کې عمران خان دلته کې حکومت کړل دی پدې پښتونخوا کې خو ته سنې ملاوي شي بل تاسو د مورسی سیاست خبر وکړه نو دا یو خبره صحیح ده چې په سیولای سوسایټي کې دا نی خو کتا شو غوري نو په هند کې هم داشته دلته کې په پاکستان کې هم داشته په بنگلاديش کې هم داشته په افغانستان کې هم داشته په سریلانکا کې هم داشته چې مورسی سیاست شته بلکې ایون چې تاسو کو وګورئ نو په امریکا کې هم د بش خاندان او یادبل کلینټن خاندان چې کوم نه غامې شتنله چې په ټول ټاکنو کې موجود دي نو هغه ګوندونه لري کار ریپبلیکي کار ډیموکراتي دا وي ته خلک رائے ورکړي دا بدوم دی خدا خوم دی دا غټه وجدا دا چې دغه مشرانو کاغه باچا خان دی کاغه ولی خان دی یو کاغه دا غی فامیل دی لغی دی کوم د پاره د دې لیست د پاره یو اواز چت کړی دی. دا اوس یو جدا خبره ده چې پښتنو دغه اواز نه دی اوریدلې پښتانه په ځان کارنه کړی دی او نور کومونو دغه اواز اوریدلې دی او ځکه د باچا خان او د باچا خان د فامیل چې کوم دی هغه ډېر زیات عزت کیږي هغه مطلب د امن پر امن سیاست کې هغه د جمهوری سیاست کې په دی وجه باندې هغه دلته ماتې خوري او په پاکستان کې جمهوریت برای نه مثبت شوی پاکستان کې کنوار شریف راځي دا هغه به مطلب د پوچ سره حمایت کوي او دا پوچ خبرې به مانی که پیپلز پارټی راځي هغه به مانی که بل ګوند راځي هغه به مانی عمران خان چې اوس راځي نو موږ ته معلومه ده چې د پرونه راشي د عمران خان کوم ملګری چې ګوندي نو هغه سره خبرې اترې روانې دي چې هغه به د هغه شرطونه مانی د استابلیشمنت چې کوم هغه غواړي.
ډیر مننه سلامت اوسې. بیا به هم دې څو اوریدونکو نظرونه واورو. په پاکستان کې زموږ همکاران له څو تنو سره ژغېدلې دي دوی خبرې به واورو بیرته به ورشو میلمنو ته.
موږ په دې واجب باندې د ملګري د پښتو قابلیت او پارټي درشتلې دي او موږ به تر ساته ولاړو چې موږ ته 47 نمبر فارم نه راکړي او د دې د الیکشن کمیشن پر ویب سټ باندې دغه د ازمټ ریزلټ اپلوډ کړي نه.
تاسې زموږ غلا ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد او همدارس زموږ خپل همکار ګلایاز له پاکستانه را سره دی. زلمی صاحب، تاسو د شاهد صاحب خبري واوریدلې؟ د دوی سره وستاسو څومره موافق یاست؟ دوی وای چې د مزاحمتي سیاست خبرې عمران خان هم د مزاحمتي سیاست نه درلود، لیکن تاسو یو خبره وکړه چې د یو څوک چې مظلوم واقع شي د پښتنو کې دغه یو غشته چې بیا دغه پلبي توپ کوي لکه چې
سروان صاحب دا سیدا چې د شمیم صاحب خبرو سره ز اتفاق لرم. زما چې کوم یو خپل دریز او یو اسپیکټ دغه چې تاسو کوم سوال کړو مونږ وګورو ګوره په یو وخت باندې به مونږ ملایان چې لګیاو هغه به جهاد خبرې کولې، مونږ به په لاؤډ سپیکر کې هم جهاد اورېد، جماعت ته به تلل ته کې به هم جهاد خبرې وې. نو زمونږ په وطن کې د جهاد خبرې ډېرې وې او بیا د افغانستان جهاد، نو پښتانه به ټول روان و جهادونه به یې کول. نو ولې هغه یو برین واشنگ دی ته کېدلو دی ته یو شای انکلکیټ کېدلو بار بار به دې دماغ ته اور منډلې شو چې جهاد دی هغه په کتابونو کې هم هغه په جماعت کې هم هغه په لاؤډ سپیکرونو کې هم هغه خبرې کېده نن چې کوم دی هغه د عمران خان خبرې روانې په ټوله میډیا باندې د نواز شریف خبرې روانې په ټوله میډیا باندې نو چې چېرته کې ته د پاکستان ټی وی ولګوې پاکستان ریډیو ولګوې نو په هغه کې دغه خبرې نو دا خبرې چې کله روانې نو دغه بیا هغه خلکو تا دماغ تا انکلکیٹ کی گی آگے تا اور منڈلے شی نو آگا بیا یو ورځ بای دو ورځ بای خود ریم ورځ دا آگا جذبات می نو پا آگا بندی اثر کوی نو دی پاکستان میڈیا چکم دا آگا طول پا دی بندی توجہ دا دا کا موضوع دا آگا مرکزی موضوعی ہر وقت نو دا یو خبر دا چی آگے پا پختانو علاقو کے پا پختانو زونانو کے دیر کار کړی دی او کار کوي نو دا خبره ده چې د پاپ پښتانه چې کوم دي ایس شمیم شاه صاحب خبره چې وکړه بیا جذباتو کې راغل نو دا واقعي ده چې جذباتو کې دی راضي او بل دا زمونږ د نوې جنریشن چې کوم دی نوې کول چې کوم دی هغه ډېر د خپل تاریخ نه د خپل سیاسي زخمونو نه چې کوم زخمونه دي هغې نه هم نه دی خبر چې ما سره سره روان دي نو په دې وجه باندې هغه یو چې موږ ته په پاکستان کې چې مطالعه پاکستان بیا ډېر خلکو ته چې مغال ته پاکستان نو هغه هغه ویلې دی هغه ټول عمر په سکول کې هم هغه په ټی وی باندې هم ګوري نو دا هغه ډېر اثر دی نو دغه یوه وجه ده چې پښتانه دې سټا یخ شوي دي مایل شوي دي دا هغې نورم بیا وجوهات شته دي ډېر وجوهات یې شته دي چې پښتانه کوم ځوانان دي یا کوم ګوندونه دي د هغې تاسو خبره وکړه زه نه ریپیټ کوم چې هغه یو د فیملی سیستم پولیټیکس را روان دی دغه هم د هغې وجوهات شته دي بیا که موږ وګورو د پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې هغه ډېر هم ځان پاکستانیان کې لکه ما خبره چې وکړه چې اپیزمنت پالیسی دی اختیار کړې ده هغه واقعي دی اختیار کړی ده خو که دی ډېر هم ځانونه ډېر هم پاکستانیان کې بیا هم دغه ریاست ته دی قابل قبول نه دی اول اعتماد په پښتون نه کوي او بیا په هغه پښتون خو بیخي نه کوي چې هغه د یو کم پرست ګوند سره تعلق لري او که بیا یې کوي بیا به په هغه پښتون باندې اعتماد وکړي اول چې هغه د یو د ملایانو د ګروپ سره فضل رحمان گروپ سره فضل رحمان شي نور شي دا هغه سره تعلق نو اول اول پابند اعتماد کوي هغه د خپل خلک دی هغه د خپل یوز کوي هغه خلک چې هغه ویکټم د پاکستان سټډیز په مطالعه پاکستان چې موږ ته ته هغه ښکار شوی نو په هغه باندې اعتماد کوي بیا په هغه پښتانه چې هغه سوچا پښتانه وي د پښتنو سوچا سیاست کوي هغه قومي نېشنل ګوند دی که هغه پښتونخوا مبتی په هغه باندې اعتماد کول د دې لپاره ډېره ګرانه ده
ډېر زیاته مننه کور ودان ګلایا صاحب تاسو ډېر منتظر شوی وبخی درته ویلی شئ چې نتیجو د رسمي نتیجې به کله اعلان شي
شمیم صاحب ته هم زه هرکلی وایم از موږ مشر دغه کوم خبرې وکړي بالکل سل په سل صحیح دي بل دا چې سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د نتیجو نو د قومي اسمبلی صرف یوازې نه نتیجې پاتې دي تا اوسه پورې را رسېدلې نه دي د پاکستان د قومي اسمبلی یا د ملي جرګې 2015 څوکو مرده انتخابات ترسره شول او په دې کې تر اوسه پورې صرف نه نتیجې پاتې دي چې هغه اوسه پورې نه دي اعلان شوي
خو غیر رسمي دي
چې سبا پورې او بل دا چې په پنجاب صوبه کې پنجاب ولایت کې صرف یو نتیجه پاتې ده هغه لا نه درغلي نور ټولې بشپړې شوې دي په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې صرف درې نتیجې چې دي هغه پاتې دي هغه لا اوسه پورې نه دي را رسیدلي او دغه شانې د خیبر پښتونخوا خبره کوو نو د خیبر پښتونخوا یو سل او 200 حلقو یا د سوکو نتیجې چې دي هغه غیر حتمي ده تاسو هم د غیر حتمي نتیجې دي
ډېر مننه ډېر مننه شاید صاحب ډېر کم وخت لرو کله چې لنډ راته وایست تاسو په خیال دی راتلونکي حکومت چیلنجونه به څه وي دوه یا درې راته وایست
غټ چیلنج چې کوم دی هغه معاشي
زمون د پاکستان معاشي حالت ډیر زیات خراب دي او بل چې کوم دی نو د امن امان صورتحال ورته می انتظامی صورتحال ورته می دا ډیر غټ غټ مسلې وي.
ډیر مننه. سلامت اوسې. یعنی دغه دوه مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. کور ودان له شاغل شمیم شاهد او اورنګزیب زلمی او ګلایا څخه ډیر مننه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.